غرمې دولس نیمې بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک د یوې اونۍ په جریان کې نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات دي د ویډیوګانو او نورو اسنادو په راسته ورستولو سره مستند کړي او دا چې واشنگتن به د دغو ځورونو په اړه اقدام کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې خبرداري ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره لوی زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز کړي چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو لکبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداري ورکړ چې د امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نسی شي له بندیزونو سره مخامخ شي.
لاند خبرونه مواردل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل وستل شي. اوس ورزو د ازادي رادیو د یو ځانګړی پروګرام چې د انتخاباتو په اړه دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زم حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړي کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې ورستې پایلې د اقره په 15 منټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون و نه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 28 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسون له دې اقدامه هر کلی کړی، خو ټینګار کوي چې کمیسون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوې انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث رابللی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټډیو کې ملمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې مې سره ګډون وکړ. لومړی پښتون له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبې تر ورځې پورې په 14 ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږو ولایتونو کې هغلته زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په 12 ولایتونو کې همدا اوس یعنی تر چهارشنبه پورې دغه پروسه جریان درلودو. زموږ همکاران کوشش کوي، موږ کوشش کوو په ولایتونو کې چې محلونو شمیر زیات و هغلته کاري قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیاشمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. مونږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلود په 14 ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په 8 ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیاشمېرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې 1100 محلونه مونږ دغلته درلودل تفتیش او بیاشمېرنې دپاره چې شاوخوا 100 همدا اوس تفتیش او بیاشمېرنه شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه و چې دلته د محلونو تعداد زیات و. خو په نور ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیاشمېرنې پروسې نه خلاصېږي، دوی به هغه ولایتونو چې هلته د محلونو تعداد زیات وي او همکاران کار کوي، له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانېږو په ټول هېواد کې د تفتیش او بیاشمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده او د انچه د پاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسه په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالنې ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه اچولي دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکارانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټري پروسه مخته ویسي. تاسو په جریان کې وایي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې دپاره وځنډوله تر څو وتوانېږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی دپاره مو پرزنټیشنونه هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیاشمېرنې پروسه کې واز تور او سپین رای سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رای ته اعتبار نه ورکوي چې هغه ټول اصول او قواعد نوی پوره کړي، یعنی بایومټریکی رای ونه وسیږي او هغه رای چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تلزمن لوایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رای کارول شوی وي، هماغه رای به د ناپاک رای څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار اوسیږي، نه دا چې د پروسې په وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته د اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
هغه له اقمل چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغه پروسې په وړاندې تاسو مخالف یاستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، سادات صاحب ته، همدارنګه تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو، بلکې طرفدار یو. خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځئ په ټول افغانستان کې له سره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوي دي، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، له هغه نه وروسته د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسي، ډیر ځان بره نه شي د لومړنیو پایلو اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نه شي.
موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. موږ طرف غوښتونکي د دې یو چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي، موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونزي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي، دوی بیخي باطل رایه بولي، هوایي رایه بولي، او بل راته د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رای وشمیرل سي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دفاره فیصله کوي چې کوم رای باطل شي او یا هم کوم محلات رای باطل شي، هغه طرز العمل کې مشخص دی، هغه موارد مشخص دي، همدا 12 موارد دي چې هغه باید پلی شي. ترڅو هغه باید په هغه کې شتون ولري. په داسې حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي په هغه یو مورد هم د هغې سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅکله هم نشي کولای چې هغه رایې چې هغه اعتبار لرونکي رایې اوسي هغه د بې اعتباره کړي، یا د هم بې اعتباره رایو ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس ترسره کیږي، د میکانیزم پر اساس به ترسره کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه څه ترسره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدایي نتیجو پایلو ته
راغله. مخه چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل شي.
افغان صاحب دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کړو. تاسو پیږی چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم د غیب ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرزالعمل چې تفتیش، بیا شمیرنې او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. هغه مالونه چې شک پرې کېږي هغه مالونه ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش او د هغې بیا شمیرنه ترسره کړي. راغلو د درې سوه زرو رایو په اړه باندې چې دوی وایي، هغې ته موږ رای نه وایو بلکې بایومیټریکي معلومات ورته وایو. د رای ورکوونکو یو سل اووه دېر زره هغه د رای ورکوونکو بایومیټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوې ده چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکي ستونزه پیدا شوې، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوې ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکي ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي هغه ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دغه ډیوایسونه ټول کمیسیون ته راغلل، قرنطین شول، د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له قرنطینه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وایستل شول، او دغه د معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمند پدې شي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکي وضاحت مې دینه وغوښتو. حتی دوی په خپلو مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حد څه شوی وي د تقلب لپاره. دا د راورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې همغه کړنه ترسره کړي ده.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنۍ تقریبا 1,200,000 رایه، تقریبا 900,000 رایه دا سیستم ته منلې دي، داخله کړې دي. تاسو بیا ور باندې شک لري چې دغه رایه جعلي رایه دي، او یو شمېر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دې اړه باندې څه ده؟
ګوره، موږ نه د طرزالعمل مخالف یو، نه د لوایح مخالف یو، نه د قانون مخالف یو. موږ وایو پروسه د طرزالعمل د لوایح او د قوانینو مطابق مختلفه شي. کومې رایې چې په طرزالعمل مطابق باطلې دي هغه د باطل اعلان شي. موږ په طرزالعمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو. دا د کمیسیون دنده ده، باید خپله دنده د اصول او د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولې ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه ډیر زره شاوخوا داسې رایې دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته دا موضوع رسیدلې او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پرېکړه هم کړې ده، وایي دغه رایه باطل رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50-50% دغه هویت دی او چانه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه رای سیستم ته داخله شوې دي. مونږ نور څه نه غواړو، مونږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی. سره له دې چې کمیسیون هڅه کړې ده، ولی هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوي دي. په خپل کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا په خپل په دننه په کمیسیون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دغه رای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دوی قناعت چې حاصل شوی نه وي، دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو مونږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
نه پښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې حتی سیمیز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دې اړه څه ده؟
مونږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کیږي، مسؤلیت به د کمیسیون پر غاړه.
سادات صاحب، د 1,202,000 رای دي شاوخوا مخال دمدسې به وي؟
بله.
او شاوخوا 1,200,000 نوې رای دي. د 1,202,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي، او دغه نورې 1,200,000 رای چې ده ځینې ستونزې، تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وای دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې پخوا یې کړې و، هر هغه رایه چې وخت له مخکې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې وس پریکړه وکړي دا رایه سیستم د داخلي
افغان سره میکانیزمونه مشخص دي؟ اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی دوی نه دی. تاسو پیګی چې ټاکونکو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان ته اړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا تاسو ته ښیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پر سر دی وویني چې هغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنا سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,202,000 رای په اړه باندې به تاسو پیګی چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله چې د ملک کمپنۍ سره د سیاسي احزاب نمائندگان هم وي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نه مو د دې غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په ډیوایسونو کې تر څو څوک ونشي کولای یا مخکې لره وخت رای ورکړی شي یا وروسته له وخت رای ورکړی شي د هغوی یو تخنیکي معذرت وړاندې کړو. دوی وویل چې دا درې هفته وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه دیتا په ځای پر ځای کړو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره ومنله، یعنی او کله چې موږ د درملو کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو، دوی ویلې چې د دې مسؤلیت درملو کمپنۍ نه دی اخیستی او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. هماغه و موږ چې بیرته د دوی نه د معلوماتو وغوښتل چې موږ ته د ټولو رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپل په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا ته وظیفه وسپارله او دارالانشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې لمخ کې وخت مخ کې کارول شوې دي، کومې له وخت وروسته کارول شوې دي. یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره ورسره مخامخ وو، هغه ډیوایسونه چې د ولسمشر په ټاکنو کې موږ دغه استفاده کړې و، هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا چارج ورکوي روښانوي، هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه موږ دوی ته لنګدې هم د پروسه دوی ته خو بدلې ده. په ورته وخت کې ځنو نه یغه مخ تاسو پیګی چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتون هم واخستل ځکه چې دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري. کله چې دوی هغه بشری ځنه ایستلې او غلطه سیم کارت چولای او بیرته بشری ورته چولې ده، هغه ټایم او تاریخ یې غلط هم تغیر شوی دی. په ورته وخت کې
ساده تحلیل خو شک نشته ټکنالوژي ستونزې لري، خو مخکې لدین چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخابات خپلواک کمیسیون بشپړ ژمنه کړې و چې دوی به د ارڅ په سمه توګه مخکې ځي. خیر، په هر صورت باندې اقمال صاحب تاسو یادونه وکړه و هر ممکنې لارې منه په استفادې سره موږ غواړو چې د خپل رای نه دفاع وکړو. دغه لارې کومې لارې دي؟ یعنی
موږ په سوله ییزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي، او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي، ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی، مدیریت یې نه شوه کړی. په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وې، له دې نه سترګې نه شي پټېدی. همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې ده.
داخلي او خارجي نو مطلب څه ده؟ یعنی چا د فشار اوس
حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي. خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي. تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني، کله ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني، کله کمیسون ته ځي، نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه د یو مارکیټ په توګه استفاده کړې ده، هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي، په صندوقونو ته ورځي، کمپیوټرونو تر شا درېږي، هنګرونو ته ځي، یعنې دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده. دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي. نو که چیرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونه شي ساتلی، طبعاً چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي. کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه، که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي، د دفترونو تړل وي، له دې لاره استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي.
سادات صاحب، تاسې کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوئ؟ رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسونه کوي، خپلواکي
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نږدې نه دی، چا زر زور ته تن دی، یوازې د افغانستان د خلکو رای سرنوشت ټاکي او دا به ډیر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي. تاسو پیږئ چې هغه کومو نهادونو که هغه ملي و بین المللي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامه ترلاسه کړي، دوی د نظارت حق لري. یو شمېر نهادونو اعتبارنامه ترلاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي، چې دوی راتګ هم فقط په همدغه معنا سره دی، په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه ده کړې. بدبختانه یو شمېر نوماندانو د هغې ورځ نه چې دوی نومان شوي تر نن پورې دغه روسي ته ډیر ځان رسولای دی. هغه به زه تاسو ته په د بیلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړو چې چند نوم واخلو.
خب د په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واقعا د کمیسیون څه کوي، نوماندان څه کوي او کوم فشار. تاسو پیږی د ټاکنو په ورځ باندې یو نوماند راځي، نو مینه اخلم اما د افغانستان خلک پیږی چې څوک خایمه راځي، تذکره خلکو ته ښیي چې ما تذکره سټیکر نه لري اما رایه مې وکاره، ولا په داسې حال کې چې بله تذکره په جیب کې لري هغه سټیکر داره. یو څوک چې په ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري هغه ځان نشي کاندیدولی. او وروسته موږ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هغې د سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هماغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید کړی.
سادات صاحب، کو ګورو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټکټونه دي چې ملاتړ یې کوي، نور په ټوله کې مخالف دي، دغه ټولو ته په کتلو سره کارونه سم روان دي؟ یعنی د ټول نوماندان سدي دغه ناسم روان دي.
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې که چیرته یو ځنې ټیکټونه له دغه پروسې سره همکاري ونکړي یا پرې کون وکړي، موږ دغه پروسه ودرو، اما بیا هم موږ پروسه دې په خاطر باندې د قناعت ورکړو ودروله. تاسو پوهیږئ چې مونږه قانون ته ژمن یو، مونږه مسؤلیت لرو، هغه څه چې په قانون کې راغلي همغه پلي کړو. په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکوونکو شتون په هغو محلونو کې چې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کیږي د هغو شتون حتمي او ضروري دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري، د سیاسي احزابو نمایندګان او ناظرین شتون لري، د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري، د مدني ټولو ناظر او بنسټونو ناظرین شتون لري. موږ دوی ته هم څو څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي دغه پروسې نظارت وکړي. که غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي، ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمېرنه کې تاسو ګډون وکړئ، وګورئ چې په صندوق کې څه شی دي او دا صلاحیت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ ته دا صلاحیت راکړي چې تفتیش او بیا شمېرنه د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی، د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنې سره غواړو تور سپین رای سره جدا کړو.
او درته ولسی
افغان سه بخنه غواړم، یو زره ولا سو دی ولا سو په شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندل دي چې باید تفتیش شي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون دو وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه خبرندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت تضمین
کوي. چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانېږي؟
هم دا اوس هم په دولس ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېرنه پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه هم دغه ډول مخ ته ولاړ شي، نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه، بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون، د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیونو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، اول خو که وخت وي زه د سادات صاحب په خبرو
ولنډه
اشاره کوم. ګورئ، سادات صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونه ونه کی زکه د دغه موقف په خپل د پروسې ته زیان رسوي. بل دا د شفافیت خبرم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبرم نه کوي، ځکه دغه ټول مسولیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوزه لومړی نیټې مخکې تر سره شي وای، حکومت باید پاول نوې حکومت باید پاول د جوزه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کارونه شو چې د انتخابات وزندګي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رای پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېره شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقصول نه دي، دا څه دي. همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلی دي. دوی ډېر عاجز دي، د اوس د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دی. یو اړخ انتخاباتو ده درملو کمپنۍ،
درملو کمپنۍ فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوې چې بایومیټریک دستګاوې دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام تام مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایو ناپاکې رایو، بایومیټریکو غیر بایومیټریکو نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې څه
راغلو. د پایلو اعلان،
د پایلو د اعلان په اړه باید که تاسو مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار.
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخابات خپلواک کمیسیون وایي هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 3000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري، نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترینه نشو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمېرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول پایلې که کمیسیون اعلانوي، هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټولې پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی، دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت تر سره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه دې برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي، هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځنډ باندې ځنډ ته ولاړ شي. حقمن صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ، موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولو دی، پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي کمیسیون همغې ته ژمن دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایحو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس آمادګي دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټکنشي شي او وروسته له هغې انشاءالله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غني حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیخي چاره
زما رایا زما حق.
نیوان د ورسوالي مواد په وړاندې خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې د انجن د کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو